السلام علیکم د سحر و بجیری پدی هله چدا اورتون کی ورځ مو نیک مرغ وارم وی د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله اوریدو تمو ز رضوان مراد هر کله کوم نن جمعه د 1395 لمریس کال د سور لسمنه ته د چی د 2014 کال د اپریل 28 سره برابر ده دا نیم سات خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا ستری محکمې رئیس وایي د قاضیانو د امنیت او خوندیتوب لپاره کافی ګامونه نه دي اخیستل شوي د کابل لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړې ده د سوریې د جګړې له تازه تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشر د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر وغوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي او امریکا د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري وغندله خبرونو تفصیل د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استیناف د څارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي د هرات د والي وایان جیرانی فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په تلیفوني خبرو کې هرات ته د پلاوی د استولو خبر ورکړ
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده
دوی ولسمشر د هرات له والی سره په تلفنی خبرو کې سربیره پر دې چې خواخوږی څرګنده کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې ډاډې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په 15 ناحیه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وژل شو د هرات د والی وایان همدار ازویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمیر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي د هرات د استناف پر څارنوال د حملې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي دا ولسي جرګې اداري پلاوی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه د ولسي جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل دا ولس استازي تمه لري چې د فا وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدان به ډېر ژر د اعتماد رایې اخیستلو لپاره معرفي شي دا دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي محمد معصوم ستانکزی دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته له هغه خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسي جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه او مسعود اندرابي وروسته له هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو چې پخوانی مشر یې رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون 14 امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده د امریکا پوځ تېر کال په تلی میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې 240 کسان وژل شول اسوشیټ پریس خبري اجازه د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي لیکي د پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیې نه دي جوړ شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي دي په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بشپړ رپورټ نن خپور شي متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې او پر روسیې غږ کړی دی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگټن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشیني څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنگي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کیږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي امریکای چارواکی وی په حلب کې د القدس پر روختون چې د سره صلیب او د بی سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کړې ده، په دې برید کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي مامورانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. کری ویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبې د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکي وګړي وو ووژل شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته ولاړ. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کړی دی. بایدن زیاده کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده، موصل ښار تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ ندي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه و. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 10,199 ته رسیږي، چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړل او پر دواړو لورو یې انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسون د کار مخه نیسي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د ستر محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
از لحاظ مسئولیت څارنوالها او احقاضات ما هنوز هم تاسی های وجود داره.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمه خلیلزاد ویل طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او دا هم وایو چې د عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنګي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. دا بلخ سرپرست والی تا محمد نور د طالب وسلوالو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت د غوره شوي دریس ملاتړ وکړ. په سوریه کې او په خاص توګه د هیواد په حلب ښار کې د روان تاوتریخوالي په اړه درسره وروستی رپورټ شریکو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
دا سلمان ته خلکو داسې نوم اخیستلو او داسې خاصت یې کولو، خو اوس لاکن د خلکو هغه شوي دي اوس په خدره نه سترګه په خدره نه لپاس باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفحه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. قاضي القضات سید یوسف حلیمی حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. خاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې د هرات ولایت د استراف سارنوال پرون د راپېژندو وسلوالو په ډزو وشل شو. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او سارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو 2 میاشتو کې 3 تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و احقاضات ما که در حقیقت
لبد مرغ زمونږ د سارنوالانو او قاضیانو چې په هیواد کې د عدالت او د قانون د حاکمیت تطبیقون کې دي د خوندیتوب په برخه کې لا هم نیمګړتیا وشته. موږ په تیرو 2 میاشتو کې خپل 3 ډیر ښه قاضیان له لاسه ورکړي چې د هیواد دښمنانو شهیدان کړي دي. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. د ستره محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلی او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زه له هغو قضات او څارنوالانو چې د باغیانو محاکمه یې کړې او د اعدام حکم یې ورکړی مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به یې دوی محبوساتو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی پکې مړه او ټپیان شوي دي. همداراز په 1992 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې 14 ولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکوونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ښاغلی حلیم د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپیژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای ل طالبانو د پاکستان لاټړ د افغانستان د ودانی موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ځنګړي اساسي پتوګه هم کار کړی دی. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتي جلال سي ریپورت کې ورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو تر منځول لپاره د واشنگتن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولای دی.
That has been the issue of the US inability to deal effectively with the Pakistan's
خلیلزاد وای په تیرو شپږو کلونو کې د ستونزو چې واشنگتن له پاکستان سره پارزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزو په حل کې ناکام شو، تر ډیره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما باور دا یو ستره ستراتیژیک مسله وه چې نور مسایل ورڅخه پیدا شو او ډیر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوشت ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماټانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي رادیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په تلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټول نړۍ ورپامو امریکا په دې کې ناکامه شو چې په دې وپوهیږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستان اداره کیږي.
Believe in what I call a kind of the golden hour. After you do something big and significant like use force
map power da watlai mawqi wa zaka kalach tasi yow star kar wa kayleka la zura kar wa akhli yow yow hukumat naskor kray akam ush che da talibano da regime pawrandi wakad da dir pham jalbawi aitbar paida kawi dalta hams map power kamush waqti par pakistan ziyad fishar rawastawi aw pa awailo ki murtadi pa nazayino jorido ta ijaza na wa kari dir parmhtak kida
not to allow a sanctuary to develop we have made more progress
د خلیلزاد وینا د وخت لري دو سره د امریکا اعتبار او سیمه ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکه شو
to deal effectively with the Pakistan's or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیلزاد وای د وخت لري دو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکه شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکی شروع کړ او یوازې دومره همکاري را سره کوله چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل دی پخوانی ملګری ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکو پاړه لبي اطمینانۍ پیدا شوه ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داس کیږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیاوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هرات سیمیز چارواکي اټکل کوي چې د هرات د استناف سارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر ژر د جرګې ته معرفي کړي. چارواکي وایي د یو دستوري لرونکي جنرال په ګډون 16 امریکایي عسکرو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او په روسیې غږ وکړ چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې دا ډول بریدونه بند کړي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن د عراق دروان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې پړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او بیا د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته لاړ. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. له احمد شیبر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بي پيلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه کړي. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې خپل ځانګړیو ځواکونو همکار اخیستې ده. دا موضوع نیویارک ټایمز ورسپاڼې تر دې سر لیکلاندې د اوباما وروستی چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر ونی ملسی زمخ کې دا وخت تر لاسه کړ چې امنیتي ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مله پیښو وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د عبادت لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښه اصلي عاملان یا وژل شوی یا نیول شوی، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال په خوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شایي د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما په خاله د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو، خو د دې ادارې استدلال کاوه چې هر هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هارو مرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واک ګټه واخلي. شایي نوې حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نښه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهور غشتونکو کاندید ترټ کروز ویل دي پر دشمن دي ترنه بمباري وشي. د ورسپانې په وینا شاینی وی ولسمشر ته له بحث وروسته د ارتيال مخې ډیر واک وسپارل شي او دا سنوي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیس وی بلی ورسپانې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په پوڅو ورځو کې په کندوز ښار کې د بي پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمباري تحقیقي راپور خپور کړی. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډیر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنگي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. د سور د اومې او اتمې په خود قربانانو خپل خپلوان وي دغه جنایتکونکي باید محاکمه شي، خو افغان حکومت وایي چې د عدالت ټینګښت او انتقالي عدالت هغه بحث دی چې حکومت تر اوسه نه دی ورنږدې شوی. په اړه ابراهیم صافی رپورټ لري.
د تیرو سلورو لسیزو جنایتکارانو د مجازاتو په اړه د غږ پورته کولو په لړ کې دا اصل د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ د جنگ جګړو د 15,000 قربانیانو د انځورونو په ننداري کې ورته غوښتنه تکرار کړه. دغه بنسټ مشر ویدا احمد د پنځ شنبې په ورځ د ننداري په سیمه کې ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې جرمونه کړی نه یوازې دا چې مجازات شوي نه دي بلکې اوس په حکومت کې هم کار کوي.
موږ تر ډېره ننداری ته وړاندې کول کوو. هغه جنایتکاران چې په حکومت کې دي هڅه کوي تر څو دا مسله پټه کړي، خو موږ خیر چې جنایت شوی او د هغې باید ځواب وویل شي او محاکمه شي. که چیرې دوی محاکمه نه شي، افغانستان به نه د ازادي مخ وویني، نه د عدالت، ډیموکراسۍ او سولې. زموږ خلک دې یو شي او دوی دې محاکمې ته راوکړي.
د اغلی میرمن احمد په وینا د خلق او پرچم د رژیم پر مهال د ثور لاتمې وروسته پیښي، د طالبانو حکومت او پر افغانانو د امریکایانو د حملو پر مهال افغانانو ډېرې ستونزې وګاللې او قربانۍ ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درسیز قدم شاه شهیم د مجاهدینو د بریا په ورځ وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله 1.5 میلیون کسان وژل شوي، 2 میلیونه معلول او نږدې 15 میلیونه افغانان مهاجر شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د تیرو لسیزو د جګړو د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره لاریونونه کړي دي. په همدې حال کې د جګړې د قربانیانو خپلو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر جنایتکاران د خپلې بریا دغه ورځې هم لمانځي. له دې ډلې یو قرباني برکت الله دی، وایي هغه کسان چې د ثور په اوومه او اتمه راغلي دي اوس په ارګ کې ناستي او د هغوی په خبره دا یو لاسته راوړنه ده، ویاړي او د هغې لپاره جشن نیسي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل انتقالي عدالت او د عدالت ټینګښت هغه بحثونه دي چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت نه دی مطرح کړی.
هر افغان حق داره کې در دستګاه حکومت
دی، وایي هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان د نظام د خوالي په برخه کې کار وکړي، مبارزه وکړي، ځکه چې دا د هغوی حق دی. او په انتقالي عدالت بحث دی چې موږ تر نن ورځې تر هغه حده نه یو رسیدلي. ډېری قضیې وي موږ دېرش کلن جنگ درلود. ډېر وضاحت باید رامنځته شي چې څوک مجرم دي، څوک قاتل دی او څوک مقتول دی. دغه بحثونه ډېر وضاحت ته اړتیا لري تر څو انتقالي عدالت مطرح شي. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې د لندن په کانفرانس کې مطرح شوه او وروسته افغان حکومت د هغې د عملي کولو په اړه پلان جوړ کړ. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو جګړو د مجرمینو یو مستند راپور جوړ کړی، خو نه تیر حکومت او نه هم اوسنی حکومت د دغه راپور خپرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا بلخ سرپرستوالی عطا محمد نور د طالب وسلوالو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت له تازه دریس ملاتړ څرګند کړی دی. خاغل نور ویلي چې په تیرو 14 کلونو کې د طالب وسلوالو پر وړاندې د یو مشخص تعریف نشتون یاد وسلوال ډله د یادې وسلوالې ډلې ته دا جرأت ورکړ چې په هیواد کې خپلو توریستي او انفجاري حملو ته زور وبخي. نوموړي و هیله خود چې طالب وسلوالو پر وړاندې د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې عملي بڼه غوره کړي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د طالب وسلوالو په وړاندې د ملي یووالي حکومت له وروستي دریځ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. ښاغلي نور چې د پنجشنبې په ورځ د ثور د اتمې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وی ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د دوست او دښمن په اړه د مشخص تعریف نشتون سبب شوی و چې نامنې ورځ تر بلې زیاته شي. ښاغلي نور وویل چې د طالب وسلوالو په وړاندې د یو مشخص سیاست نه موجودیت هم دوی ته جرأت بخښلی و چې خپلو مرګونو حملو ته دوام ورکړي. نور وویل هر نوم چې و موږ دوی ته ویلی، خو دوی په دې سره جرأت نیوله د قرن دې وحشیانو خپلو حملو ته دوام ورکوه او خلک یې وژل. دوی انتحار ترسره کوه، حملې ترسره کولې، د خلکو غاړې پرې کولې. په ملي شورا یا پارلمان کې د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د هیلو ډکې وې، خو شرط دا دی چې دا څرګندونې عملي بڼه خپله کړي. نور هیله من دی چې یو ځل بیا طالبانو ته د دولت سره د مذاکراتو زمینه مساعده نشي او د بیا ځل لپاره حکومت د دې بلواګرو فریب ونه خوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د حلب ښار پر یو روغتون د روسیې الوتکو د بمباري تورونه رد کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دا بمباري عمدي شوې ده. په همدې حال کې سوریې ته د بشري مرستو د موظف نړیوالې ډلې مشر وایي په حلب ښار او د حمص په ځینو برخو کې وضعیت په خرابېدو دی. احمد تکل پر رپورټ لري.
د
متحده ایالاتو د حلب پر یو روختون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پر راوړي چې د حمله بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روختون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباری نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حمله بندې کړي. په حالت کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی پرون په یو هوایی برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړه دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې.
The catastrophic deterioration in Aleppo over the last
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو څلورویشتو یا اته څلوېښتو ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې.
د ژوند رنګونه
ښه اول خو سلام.
وعلیکم سلام.
څنګه خوشاله اوسئ؟ که نوم دې راته واخلئ.
نوم مې جاوید.
جاوید دې نوم دی. دلته ته یوې سلمانۍ کې ناستې. سلمانۍ مو خپله ده؟
بله. و
تا عمر وړوکی دی نو یعنی عمر نه کم یې. خپله دلته وایي کوم بل څوک هم شته چې مرسته وکړي؟
خپله هم پکې نو را سره کاریګر کار کوي او پلار مې راضي کله نه راضي خو زه خپل یې مند.
یعنی پلار نه کسب مو دی؟ دا
او دا مې پلار نه نه.
څومره وخت کیږي چې دلته شهر نو کې مو دکان کړه؟
زما خو یو نیم کال کیږي چې دلته دکان لرم.
کار دې څنګه دی؟ دغه نور خلک خو کارونه سر ټکوي وای نشته دي. تاسو کار خو په پر حال کوي که څنګه؟
زمون کار خدای خو بیا هم شکر دی نو هغه خپل روزی راته خدای پاک رسېږي نو چې هغه ټکو پوکا کیږي شکر دی خدای. خو بیا هم د پخوانه لږ هغه تغیرات راغلی
تاثیر شوی دی. ښه کله کله ځینې کسان خصوصا سلمان چې که وګورو همدغه سلمان دی چې مونږ ګډوډ وو ویښتان مو خراب یم دوی دی یعنی تاسې برکت دی چې مونږ ویښتان جوړیږي او لږ سره منظم ښکارو خلکو ته. نو کله کله ځینې ډیر ښه چلند نه کوي یا ښه نوم نه اخلي سلمانانو ته، کله دغسې چلند سره مخ شوی؟
والا خدای دې خلکو ته نیکی هدایت وکړي. کوي خو بیا مونږ سره
فرزند څه وایي؟ داسې توهینامیزه خبرې کوي څه وایي؟
خو زیاتره پکې نو هر رقم خلک شته. څوک ښه ګوري، چاته په ښه سترګه ګوري په درنه، او څوک داسې چې بس ډېر سپک
ډت خوی کوي نو
او دغسې خوینه کوي. خو خیر هغه خلکو سره پېښ شوي خو ډېر نه لګه
بلکې د پخوا په نسبت اوس خلک پوه شوي که نه؟ او ډېر دغسې نه کوي؟
ډېر داسې نه کوي نه، اوس پوه شوي لږ لږ.
تاسې پلار په وخت کې بیا دغه کیسې به ډېرې وي؟ کله کله ګیلې کوي، کله ځینې خبرې درته کوي چې دغسې به خلکو ویل؟
ویل چې دا سلمان ته خلکو داسې نوم اغېستلو داسې خاصت کولو، خو اوس لاکن د خلکو هغه شوي دي اوس په خدره نه سترګه په خدره نه لپاس باندې خبرې کوي.
اخري پوښتنه به همدا وکړم چې کار او ژوند زندګۍ سره دې څنګه؟
والا بس شکر دې تیریږي نو ورسره
که یرکتی او بلا پختنه بکم در تاسی که خلق ودونم دیر زر زر که تا خو وعده نده کرده
ما پیلال کشده کرده خو
مایم کنه او گوره زو پسامه و مزه که تلا وڑو که
خو کشده می کرده لیکن در وعده تا می هم در وڑو که اختر نباتی را ده
تاسو زمون غکل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په اف ام سل اشاري 5 صفه په کابل او په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي زمون د خبرونو دوهمه